اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. زه عصمت ساروان يم. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.3 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیره او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې د محل شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 90 کیلومتر پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یو شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلې. د نتانیاهو له دفتر په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان لمخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د دایش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو ورسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې دایش خراسان څنګه ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي توماس کرینفیلد، د چین استازي فو کانګ، د روسي استازي واسلی بننسیا او یو شمیر نورو په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسي او چین نمائندگانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې دایش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لمړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2003 کال کې ووشل. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میل منوته د سکایپ لاري شاه محمود په اخیل را سره دی. د افغانستان د دفاع وزارت خوانې سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لمړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمای راورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په کې د ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندی او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل، که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمن مېلما او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطی ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطی نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغه سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومت ولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حالت کې و. خو په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو، بلاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالۍ خشي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بلاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه بیا خپل سب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځ نه ځي، په فکر باندې لمنځ ځي. ګولایس په د دایکندی او غور ترمن چې داعش هزار افغانانو وشل، طریقه تقریبا 4 ورځې وروسته راپورونه خبر شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروسته په دې میاشت کې ما په دوو پیښو ذمہواری چې دا هغه اسلامي دولت خراسان باندې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دوانه په دې روان 2014 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلويخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلويخ فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
په شه د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره هم ځنه شخړې لرلې.
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خوست ختم شي به نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه وسم موجود ده، څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغه د یو بل سره د غبیو لکه په یو بل بریدونه کول. نو په هغه کې هم نشته په پا پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه میاسه په خبرو ډېر زبردست خبرې وکړي چې ترهګری او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلیاس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په یوه وخت کې طالبان واکمنان نه وو تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت تاسو والی وي
نه زه په وخت کې
نه وي کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطي ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسو ولیدل چې په خوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه ورسته خل د القاعده سره یو ځای شول نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه د افراطی ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفه ډلې لمنځه ویشي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نامو نه جذبول او بل اخره هغه جګړه دوام پیدا ک مګر اوس هم تاسو ګورئ چې ان طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري دا هغه خپل مشروعیت غواړي دا هغه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي
میاخیل صاحب وخښه
نه دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میاصب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله الته فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونې ويم کول په جرګو ويم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دي چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
کوي داعش خو د افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی اوس د نګرهار باندې سیمه ونیولې اولته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدل شي افراد یو دو پنځه عملیات کولای شي اماده شي چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورګزایو دیو شان په اورګزایي کې او دا غزه نه دیو ته تقویه کېدل او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زین ان نیولی وسره
میاخیل صاحب بخشي په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2003 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه ووشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړه چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزو ته اشاره کړی ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړی
او وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لوی برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه و او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمينه یعنی مسایده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې ته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده د حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپل منځو کې دا ډېر څلوېخ کاله دی و خو یعنی شریکه مبارزه کړی ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسه وګوري دا ګراوند ایم یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل معنی غلګي او
تورونه لګي
او ما خبره ده څنګه میا سبیل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت ملاويږي نو هغه به په پراخه توګه معنی خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ معنی هغه خپل کوم فایلتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دغه ترانې ته پانه سید لوګه هغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله سي جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا وو سم دا تورونه روان دي وسو ټي ټي پی
شروع کړ کوم شروع کې خو دا شی چې ډوړ قوت الیکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت پر کرښه باندې خوس کې څومره سهال وو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړل چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ولکې دی تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیشنه ښکارا کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخاوني ول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې ترڅو په حکومت ولای او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزې ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم نه تاسو ته معلومات وي زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت لاړم تقریبا 15 کال د حکومت په چوکاټ کې نومه نو الته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او هم غږی سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولای شو تغییر راولو اما غو چې د نګرار وضعیت د یو بیسوباته ولایت نه باسوباته ولایت تر شو او د امکاناتو ته ضرورت نه درلود دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې د شمال ته سخور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د نګرار نه ان یو وش امن شول یوازې یو حسارک په وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس پر تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت سره کم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوز حاکم ده د کلونو کلونو کېږي او د خلق وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغه سیم په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي. نو دلته یو تعداد کسان خامخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي او هغه بیا چې کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یو ویل چې د داعش تلمنځوړلو له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري. دی وړاندې سره سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوي چې په افغانستان کې افراطیت ترشکي الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسي پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه. زما په خپل فکر معنی افراط په افراطیت منځ نه شي کېدل ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطی فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکول چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږي او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په خپله قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر رانه ولی الته یو قانوني اساسي نیوي او قانونمن مشروع حکومت نیوي ولس خپل په نظام کې ځای ونګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري. نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته.
مننه
سم نه ده په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میا خلص
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی هغه څه وایي؟
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر درویش کال پورې شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډیر زیات جوهر نظر لري په مو سره خبرې کړې وي او هغه کې مایکل کوګلمن چې د واشنگټن کې د وول رو د ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغه هم دا پوښتنه ما وکړه چې آیا څومره هدا پوری القاعده ډله کمزور شوې ده؟ نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې به په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیخو یو اغل لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډیره جبر اندېښنه او خود له پدې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله والې ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواخ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې به په ځانګړي توګه معنی د سویلي شې خبره کو د پاکستان خبره کو د افغانستان خبره کو د دوه هیوادونو خوري ذاتې ځپلې دي او نو رګورو د سیمه ایز هیوادونو دي کو تاجکستان دی کو ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنگ نه دی هغه بیا هغه کوم ګورو میاخل سه دغه خبره ته اشاره ورکړه زه به لګنور مګه کوم چې هغه اربن چې کوم غزوانان دي نو هغه هغه ځان ته جذب کړی دی او هغه خو هغه سلیپینګ هغه موډ کې دی لا اوس په کلار هغه دی او بل دا چې کوم ګورو دا زمنګ چې کوم ټوله منطقه ده یو دا نړیوال چې کله اندېخنی لري کې کوه هاندې ک نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره دی وسلوال وغه لپاره بریډینګ گراوند لکه دا د کلونو رئیس د لسیزو رئیس دا علاقې چې دا دوی لپاره دا سې د خوندي ځای وو دغه هر یو له خاص سره نو زکه دا د ټولو داندې خني چې دی هغه په خپل ځمانی سمې دي چې دا سې قسمه ډلې چې دی هغه دا توان لرلی چې هغه یو سیمه ته د نړۍ امن ته لوی غواخ بخکی
دا می خپل ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم. مثلا په عراق کې چې څو کال مخکې داعش د لړې پیاوړې شو لړې سیمې نیمه عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا په جګړې په ترڅ کې وځپل شو. نو آیا اوس هم په اوسنی افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپل هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
دغه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټس اپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوا غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دیو دغه غیر دغه افراطی مصالحه ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویہ کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلې دي او هغه په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې راکړي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوې یو عملی ته چی شي کې تاسو ګورئ. ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړي او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که موږ تروریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډه بیر طالبانو هغه په خوا به خبره کوله دا خدي او دا بد. نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې حمله زیات کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې دا کسرنګ
په یبه سره چې شي کې دلته سي په صحابه دا دلته نور ډلې دی جوړې کړي دی یو ځو په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره غو ستراتیژیک اوم پالیسی کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدل چې یو ډله حاکمه وي او ولس زپی د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. لکه چې ډیر نفوس وي هلته طبیعي خبره چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډیر نور هم ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلهوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ ګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړې و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ودی کړه. نو دا میاخیل سم خبره سمه ده،
دغه فشارونه د دې مو سوال ده، دغه فشارونه بیرته چې بیرته حکومت ور سره ومني دا به میاخیل سم نه پوښتنه وکړي. میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه راشاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده.
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د ننګرهار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دیتا امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسو ویل دا یو د مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو وسلوخ 5000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي، همدغه په افغانستان کې هر ورځ مدرسې جوړیږي، نو دغه ځوانان چې دینه فارغيږي او یوازې افراطیت التزکی او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند خشي، یعنی د دې لپاره دیو هغه سی هغه نصاب سم نه دی، نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي. دا یعنی غټه مسله دلته همدغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کی نه وي او چې دا ګواخ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کی، نو بیا هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شګل چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بل ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي، اما دنیا تاسو مشکل حل کولای نشي. دا په خپل د ولسونو کار دی، د خپل حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بل اخر ولس او د حکومت ترمنځ نه فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د وګړو وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد خکول دي، حاکمیت د قانون دي، اجتماعي عدالت دي، او دا ټول هغه شاندې چې موږ تاسو ګورو چې تاسو د پرمختللي هوادونو وګورئ چې هغه ولې مختلف ولې نور هوادونو وروسته پاتې دي. یعنی بعضي هغه پرنسپونه هغه وزاند لپاره اختیار کړل چې هغه پیشرفت وکړي، ترقی وکړله، او موږ هغه سه مغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې من اخته او فکر کوم چې د نیوی عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا ان امکان نه لري. نو ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه مې خلص کلاس، مننه
ډیره مننه،
او د لیدونکو او دیدونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
د ازادي میلمه سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د ازادي میلمه مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوته لای خار کې لوي شوی، ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړی دی، او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ راکډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره.
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دری ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دری وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده دریو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمونه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه ولوسته.
ولې جالبه ده؟
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري، لري چې هغه په هر برخه کې کولای شي کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کی یا مثلا کې یو څوک غږ ولري یا د خبرونو ولستلو د مرکو کولو یا د ورته نور مسایلو چې هنر ولري دای کولای شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظر نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسیږي او ډیر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی په تیر جمهوري نظام کې او ډیر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زمونږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وه، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړ پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولای شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځای راغله او د شخړو په ارتباط باندې کلمه خبرې کوو. معمولا لوی شخړې دي په کور دننه شخړې دي د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی. کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه دومره آسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته. ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او له جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي. چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس اوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ریدلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته؟ نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشو اغوی څنګه یو ثبات مرحله ته ورسیدل. آیا موږ هغه کاپی کولای شو؟ شمالي ایرلند دی ګوډ فرایډی اګریمنت چې کوم وو، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تر څو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبر. اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاده شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وو، کسې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تیت لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان شهیدان دي په دې پروسه کې نه واجزه بلکې څو نور ملګری چې د اولینو ملګرو نو دا پروسه هم پیل کړه. لدی ورسته ولور زده کړو وزارت پانتون ومانه چې دلته به یو پانتون جديدي ولې پانتون لپاره ځمکه په کار و ځای په کار و. هلته د ټوب دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوب دښته را رسیږي. ټوب دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې، نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پانتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 15 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر و، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته، او قرار قرار پانځي منظور شول. پانتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت رحمان معیار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پانتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړي کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنی چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
چې ترخه خاطره نه پوښتې نوري صاحب.
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي، یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ور باندې خوشاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخه خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخه به ترخه پرېږدو، همدغه څه ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
تحقیق زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم هغه د مالکیت حس ته له انسانانو سره او د مالکیت حس لخپل جغرافیه لخپل خلکو او لخپل محیط پرته بل هیڅ ځای سره نشي موندلای. دا ټولنه به هي ټولنه په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډیرو افغانانو تجربه وي. کیدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کیدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډیر څه ترلاسه کړل شو، ځکه ما دلته په ډیر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډیر اسانه ترلاسه کیږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډیر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي ممکن نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کیږي او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمن صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.